هم بررسی میکنیم، گرچه کوشش کردیم که نمایندهای حکومت افغانستانم در این بحث شرکت بکنن، متاسفانه موفق نشدیم و اونا هم مصروف بودن یا نتونستن شرکت بکنن. به هر حال حالا وقت خبرها رسید. برنامه زیر آسمانی که بود یک ساعت دیگر هم یعنی تا ساعت 5 ادامه خواهد داشت. با ما باشید.
ناجیه صفی در افغانستان خبرونه برندی کوی.
پا پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی، ناتو وایي چې په کابل کې د تیر شپې د انتحاري حمله له امله د غوث ماموریت د یو سرتیري په ګډون اته ملکي قراردادیان وژل شوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په کندهار کې د وسله والو مخالفینو د یوې تروریستي شبکې د نیولو خبر ورکوي. او د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر وایي چې د سولې په راوستو کې ځوانان کولی شي چې مهم رول ولوبوي. د خبرونو تفصیل. ناتو وایي چې په کابل کې د تیر شپې د انتحاري حملې له امله د غوث ماموریت د یو سرتیري او اته په ګډون اته ملکي قراردادیان وژل شوي دي. د حمله تیر شپه د دریو وسله والو لخوا د کابل د قصبې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په مرکز وشوه، خو له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته د تیر شپې په انتحاري حملې کې له څلوېښتو ډیرو محصلینو او عامو وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې وزارت په خبر پاڼه کې دا پیښه په سختو ټکو غندل شوې او ویلي دي چې له مخالفینو بعد د خونړۍ حملې غچ واخیستل شي. له بلې خوا په کابل کې نن لسګونو مدني فعالانو د دې ښار وروستیو انتحاري حملو قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره د وسلوال طالبان د افغانانو اصلي دښمنان وبلل. دغه مدني فعالان چې د کابل په زرنګار پارک کې راټول شوي وو ویل چې د وینې ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي. د مدني ټولنې فعال باقي سمندر وویل چې دا ډول حملې د دې سبب کیږي چې بیلابیل قومونه سره یو موټی شي. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر وایي چې د سولې پر وسو کې ځوانان کولی شي چې مهم رول ولوبوي. عبدالباری جهانی نن په سوله کې د ځوانانو رول په اړه د یو جوړ شوي سیمینار پر مهال ویل چې د ټولنې 25% برخه ځوانان جوړوي او باید له دې قوې کار واخیستل شي.
ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې ماشاءالله نوې ټکنالوژي او د کمپیوټر او د نوو تحصیلاتو سره بلد دي.
خغلی جهانی وویل چې ځوانانو ته باید د موقع ورکړل شي چې د خپلو نورو فعالیتونو ترڅنګ د سولې په راوستو کې مهمه برخه واخلي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د مولوي آغا په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو یوه شبکه نیولې ده. د دې ریاست خبر پاڼه وایي چې دا ډله په بیلابیلو ورنکارو فعالیتونو بوخته وه او اوس مهال ورسره ماینونه او نور مهمات نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له مللی بشیر څخه اورئ.
د اسلامي دولت سختريزو د عراق په شمال کې له هغه راهسي چې موصل شار یې د 2014 کال په جون میاشت کې ونیوي 2000 کسان وژل دي. د عراق د دفاع وزیر خالد العبیدی د دې وزارت پر ویب پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل په نینوا کې سختريزو په بیرهمي سره 2001 کسان د همکاري نه کولو په تور ووجل. د پارلمان رئیس سلیم الجبوري دغه وژنه یو تاریخي ډلیزه وژنه وبلله. صدر اعظم حیدر العبادی بیا ادعا کوي چې دا وژنه هغه وخت رامنځته شوه تاسو چې داعش ډلې د انبار ولایت سیمې عراقي ځواکونو ته لاس ورکړي. د 2001 وژل شوو کسانو نمونه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش لخوا په یو لیست کې خپره شوی او دا لیست د روغتیا د ریاست د ځای څنګه پر دیوال ځوړند کړل شوی دی. د امریکا یو څېړنیز مرکز د ایران په پارچین پوځي سیمه کې د دې هیواد د زیاتو سیو فعالیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. امریکا او اسرائیل شک لري چې ایران په دې ځای کې خپلې اټومي وسلې چې د جوړېدو په حال کې دي تجربه کړي دي. د ساينس او نړیوال امنیت انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ له سټلایټ څخه اخیستل سیو عکسونو ته اشاره کړي چې پکښې یو بلډوزر، نوې ودانۍ او د کنټینر ډول شیان ښکاري چې پارچین ته انتقالیږي. ایران ویلي چې دې ځای کې د سړک جوړولو کار روان دی، خو د دغه انسټیټیوټ په وینا داسې نه ښکاري دا موټر دې د سړک له جوړولو سره تړاو ولري. د انسټیټیوټ په وینا دا بل منطق لري وي چې ایران د اوبو له بند څخه 3 کیلومتره لري موټرونه ودروي. ایران د نړۍ له سترو قدرتونو سره د جولای په 14مه د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په خاطر موافقه لاسلیک کړه ترڅو ورباندې لګیدلې نړیوال بندیزونه لیرې سي. سپینه ماڼۍ وایي هغه اسلامي سخت دریځ به په امریکا کې نه محاکمه کیږي چې د امریکایي برمته سوي کیلا مویلر په نیولو او شکنجه کولو کې مرسته کړې وه. دا سخت دریځ د ام سیاف په نوم مشهوره ده او له هغه وروسته چې په سوریه کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول سوې وه، له امریکایي ځواکونو سره یې د پلټنو پر مهال همکاري کړې ده. ام سیاف د عراق تابعیت لري او د سپینې ماڼۍ د ویان جوش ارنست په وینا دا به په عراق کې د کورد چارواکو لخوا محاکمه کیږي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکي کردستان سیمې د کورنۍ چارو د وزارت په توقیف کې ده. ام سیاف د ابو سیاف میرمن و، پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالی چارو متخصص و چې په سوریه کې په می میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وایي د امریکا متحده ایالاتونه هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیز سربیره روسیې ته سفر کړی دی. ایراني چارواکو رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې تورن جنرال قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د S-300 توغندیو په اړه خبرې کړي دي چې ایران ته یې ورکړي. فاکس خبری آژانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دی. کرملین دا راپور ردوي، خو رویټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا امنیتي سرچینې د دې غونډې تایید کوي. پاور وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیز له مخې ټول هیوادونه باید د ایران دغه جنرال ته اجازه ورنکړي چې د دوی خاورې ته داخل سي، او یوازې په هغه حالت کې اجازه ممکنه ده چې امنیت شورا پریکړه وکړي. د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډله تروریستي ډله بلل سوې ده او سلیمانی له 2005 کال راهیسې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. فاکس خبری اجانس د امریکایي استخباراتي سرچینو په وینا وایي چې سلیمانی د جولای په 14مه مسکو ته تللی و څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. او د امریکایي محکمې د روسیې د پوز یو پخوانی د ټانک قومندان تورن وپیژندی. پر دغه پخوانی روسی قومندان تور و چې په افغانستان کې په 2009 کال کې د طالبانو لخوا پر امریکایي ځواکونو د برید پلان جوړ کړی او د دې حملې مشري هم کوله. اریک حمیدولین پرون د تروریزم لپاره د سامان د برابرولو، د امریکایي الوتکې د لمنځه وړلو د هڅو او د ډلهییزې وژنې لپاره د وسلو کارولو د دسیسې جوړولو په ګډون په ټولو 15 قضیو کې تورن وپیژندل سو. حمیدولین شایي په عمري بند محکوم سي. د سزا اورولو نیټه د نومبر میاشتې 6مه ټاکل سوې ده. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیا هم اوریدونکو او میلمنو ته سلام. ترشنه آسمان لاندی پروگرام اوری چې په دې پروگرام کې پر دې خبرې کوو چې ورستۍ حمله د سولې او پخلاینې پر روانو حادثو څومره اغیز درلودلی سي. هغه ډلې چې د سولې خبرې کوي کوم دي او هغه کسان چې په ورستۍ بریدونو کې لاس لري څوک دي؟
شنونده ی رادیو آزادی و برنامه زیر آسمان کبود هستید. سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه نارامی های اخیر در افغانستان و ربطش با مذاکرات صلح و همچنان اینکه چگونه می توانیم از این مشکلات افغانستان بیرون آییم و در نهایت مشکلات اصلی افغانستان در کجا نهفته است در بخش امنیت.
بله، در پروگرام میلمانه مودی د ولسی جرګې استاد عبدالجبار قهرمان، د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر، او د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی. اوریدونکو هم کولی سي چې پروگرام ته زنګ را ووهي، اس ام اس ولیکي، یا هم د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه ولیکي. دوه شمیرې مو فعال دي: 0999 203 1540. بل شمیره مو د 0982215.
شروع میکنیم بحث را با ادامه گپ های ما با آقای اسحاق اتمر، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی. جناب اتمر، بحث شما یا سخنان شما در نیمه اول برنامه در آخر ساعت قطع شد. لطفاً به بحثتان ادامه بدین و نتیجه گیری بکنین بحثتان را، که بعد گفتگوهای خود را با دیگر مهمانان جناب جبار قهرمان و مولوی عبدالبصیر حقانی ادامه بدیم.
تشکر مرزوان صاحب، خدمت شما عرض میکردم که مشکل نظام در درونش تقسیم او مسئولیت ها به اساس روابط است و یا به اساس از اینکه چقدر شناخت در داخل نظام است. ببینین اگر یک کمی که مسلکی تر فکر بکنیم، پیشتر آقای قهرمان به او یک اشاره داشتن، در رهبری ریاست امنیت دولتی اشخاص و افراد مقرر شدن در سطوح بسیار بالا که اینا مربوط به او جزایر قدرت در داخل نظام هستند و ریاست امنیت ملی یک ریاست بسیار مسلکی و مخصوصا دبی وقت بسیار تخصصی است. عرض بایی بود که مثلا شما توریست های را که امروز در شمال کشور میبینین، اینا از کجا رفتن؟ اینا از امی راه ها رفتن، از امی ترانسپورت به اصطلاح محلی استفاده کردن، ولی ما هیچ سیستم و یا شبکه نداشتیم که روی ایرمی نظارت کنن. در کشورهای بسیار حتی بسیار که پیشرفته هم نیستن، شما ببینین حتی در یک اداره یک کسی به نام سیگریت فروش بیشنه اونجا، ولی او مربوط به استخبارات ابو دولت است و او به حساب سیگریت فروشی تمام همه حرکت هایی که در اداره صورت میگیره اونه تحت پوشش و نظارت خود داره. ما در یک کشور زندگی میکنیم که در هر طرف ازی جنجال است و در هر طرف ازی مسائل استخباراتی است، ولی ما نتانستیم شبکه یا پوشش را ایجاد بکنیم که بتاریم ابی رفت آمد ها را کنترل بکنیم. مولای سه پشتر اگر بسیار خوب زدن در پوانتون کابل، ببینید در نفس کابل، در پوانتون کابل اشخاص و افراد اوجا شروع به تبلیغ میکنند یا تبلیغات را دارند که برای آینده افغانستان، برای آینده جوانان افغانستان خیلی خطرناک است و این مسئله است که همه که بفهمند و به هنوز اینطور یک چیز ندیدیم، یک سیستم نظارتی یا حداقل یک کسی باشه که مسئولیت داشته باشه و یا بابو مدیرهایی که ایدبی در پوانتور هستند یا بابو اداره که مسئولیت را دارند با اونا در تماس شدن و این مسئله را از اینجا بخوش کنند. یا همینطور روابط را ببینید، با اگر خواسته باشید اسناد و شواهد هم خدمت شما ارائه میکنم. به طور مثال وزارت خارجه با شما در تمام نمایندگی های وزارت خارجه در اطراف ببینید، تمامش کسای مقرر هستند که اونا به خاطر تعبیر حفظ حیثیت وزارت خارجه اونجا نرفتن. اینا کسا هستن که حتی بیشترینشان تحصیلات صرف 12 هم ندارن، تمامشان و بزنس ها
در کل جناب قاچاق جناب
و دادن ویزه ها در مقابل پول.
تشکر جناب
عرض و دادن ویزه ها
که در کل عرض شما خیلی با مزد مختصر، چون از بحث نمیخواییم بیرون شدید، موضوع مورد بحث موضوعی که شما میخواییم مطرح بکنید نیست که کار به اهل کار سپرده نشده، درست است؟
یقیناً حتی نمایندگی های با عوض از این که به منافع ملی کشور توجه کنن، اینا در پی قاچاق یا به اصطلاح صادر کردن موترهای زیری به جناب وزیر صاحب خارجه و به مقامات مربوط هستند که وزیر صاحب خارجه هم خودشان در چنین بزنس ها خودشان رو شامل هستند.
تشکر جناب مرتضی. جناب آقای قهرمان، یک سوال پیشتر یکی از شنونده ها فکر میکنم آقای وطن دوست بود از شما مطرح کردن که شما میگن مردم پا بخیزن و از دولت بپرسن و حرکت بکنن، بعد اونا گفتن که خب مردم شما را به حیث نماینده انتخاب کردن به پارلمان فرستادن، این حالا وظیفه شما هست که از دولت بپرسین و مردم را آگاهی بتن که در کل در وضعیت چی میگذره، یعنی شما هستین که به مقام های بلند دولتی دسترسی دارین نه مردم عام.
زبه در نمره ده دغه وطن دوست ده پشتنی په جواب کې دا در تویم نن چې دا او ستا سره زه باس کوم په د مطبوعاتو له لارې سه او دغه مسایل بربنډوم، دغه اواز اوچتوم، دا خپله څه معنا لري؟ په شورا کې هم عین اواز اوچتوو، دغه خبره د ټوله ورځ پر کار نه لرو چې دا سهار در
جناب فرمانسوی صدا از طریق رسانه ها از همه مردم افغانستان هم
رسانه ګوره، رسانه هم خپله ده بلو رسانه خپل هم په اصطلاح باندې کار آمد وسیله ده د دې کار دپاره، هم په شورا کې موږ دا کار ترسره کړی دی، هم د رسانو د امکانات څخه به راپورته کړی ده، د هرې وسیلې څخه کار اخلو تر څو موږ حکومت دې ته مجبور کړو چې خپل رسالت پوره کړي، هغه خپل مسؤلیت چې ورته سپارل شوی دی دا پوره کړي. دغه زموږ اواز وچتېدل، دغه په اصطلاح باندې ځان په مخاصمت کې د یو چا سره اچول، دا ټول پر دې دلالت کوي دا هم د رسنۍ له لارې کوو، هم د شورا د لارې کو امه د نور لارو سکو د ټول وسلو سم کار اخستی دی او یو د کی که هم آرام او بیکار نه ورتک شنستلی تاسو ما आवाज همیشه چې د رسنۍ څومره اوریدل دي د غومره می په داخل د حکومت کې مستقیما مسائل مطرح کړي دي د غومره می په اصطلاح باندې په شورا د لارې مطرح کړي دي او څلیر به ساعت بل هیڅ نه بزنس لرم نه تجارت لرم غیر له دا چې د خپل ملت आवाज او مشکلات به مطرح کړي دي. اختری صاحب یو سوال وکړي چې په افغانستان کې دغه مسله تر اوسه مشخصه نه ده، دوست و دشمن دا معلومه ده، یو خدا دی چې موږ ځانونه د اسانی چپ په کوڅه کې وو چې دوست او دشمن تر اوسه موږ نه پیژنو. هم د منطقې په سطح دشمنان مشخص دي، هم د پرا منطقې په سطح دشمنان مشخص دي. هر څوک پوهیږي د دغې جامعې په اصطلاح باندې هر عضو الله وکړه ډېر په ټیټه سطح د سواد په کچه کې هم په ټیټه سطح هغه نن دا پیژندلي دي چې زموږ دشمنان څوک دي. موږ ته خو مشکلات راپیش دي، موږ مشکلات چې دي څو اړخه لري، اول کورنۍ اړخ، دوم بیرونی اړخ. بیرونی اړخ یې په دوه جهته کې هم په اصطلاح باندې منطقوي هم پرا منطقوي. هر څوک چې د توپک سره، د ټانک سره، د بم سره، د مواد انفلاکیو سره، د ارام په اصطلاح تخریبي وسیلې سره چې دې جغرافیې ته راداخل سوی دي، د جنګ دپاره، زموږ د بدبختۍ دپاره داخل سوی دي، زما له ذهنه څخه هغه ته باید سړی دښمن تلکي وکړي چې ورور جانه ته د دې ټولو وسلو سره په دې وطن کې څه غواړې؟ آیا دغه ټولې نړۍ چې دا زموږ په کور کې دا جنګ شولاور ساتلی دي؟ آیا نن دا کار د کرزي صاحب خبره ډېره مطلق صحیح خبره وه چې دول زموږ د سولې کلي د پاکستان او د امریکایانو په جیب کې پرته ده؟ دا واقعت لري په خدای نن دنیا اول تصمیم ونیسي چې په دغه سره روانو مزادي راډیو کې مې یو خبر واورېدی چې یو کانتینر د ایران د اټومي تاسیساتو په منطقه کې د یو ځای څخه بل ځای خوځېدلی وو، سپوږمکۍ اوتومات به راپور اخیستی وو چې کانتینر د منطقې جوړېدلی دی. دلته دغه لویه جګړه ده، دیارلس کاله کېږي پر دې ملت باندې ترفل سوې ده. هره ورځ دا ملت د وینو په امام کې غوټې وي. آیا دا څوک نسي کشفولی؟ دا چاته نه معلومیږي. دا یعنی دومره ړنده دنیا ده په اصطلاح باندې د مریخ سمځکې ته عکسونه مخابره کولی شي. آیا په دې نه پوهېږي چې دا مواد کومې خوا راغلل چې دا په شاشهید کې د انسانان په وینو باندې ولمبول؟ هر څه بربند دي، لوڅ دي، خو پکت هغه خبره د ایمانداری سطح ضعیفه ده چې نه بربندیږي نه لوڅیږي. نو موږ خو اوس دغه کړی بل هیڅ وسیله نه لرو. د دغه رسنۍ د لارې بیا هم پر خپل حکومت باندې غږ کوو چې و حکومته خپل رسالت د خدای په خاطر سرته ورسوه، که دې په وسه مخنیوی نه دی چې وی کې د اوادیسو بربند خوکه، لوڅ خوکه، دنیا ته خو ټول دنیا دلته خو په اصطلاح باندې هر چا کیزه داخله د منطقه پک شي کیزه داخله
کور ودان. یو اوریدونکو د مسعود حنفی په نامه پښتنه کړي چې طالبان څنګه هم مهاله لیوي خوا ځنته مشرټه کی او لبلې خوا دوی پر لپسې حمله کوي. عبد الخالق رحیمی لیکلي دي چې افغان دولت د پاکستان په وړاندې باید جدي اقدام وکړي. او ګل مرجان لغمان څخه لیکلي دي چې کچېری په جنگ کې د مشرانو زمون برخه واخلي افغانستان کې به امن ټینګ سي. دین اوریدونکو په لاین کې د تخنیکی همکار اشاره کوي. دوه اوریدونکو ته به ورسو د دوی ټلیفوني تماسونه برا واخو. بله مهربانی وکي ازادي رادیو د تشنا اسمان لاندې پروگرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
دا هلمند ولایت څخه فرمانمت خبرې کوم. موضوع خو ډیر ور جالب ده.
مهربان
دا زړی رادیو څخه ګرمه ده. دا خبرې امر چې سواله ده دا غوانان رغونه رسوي دي، دا عوام رغونه رسوي دي تر شرواکو پورې. خو د خلکو خبره نه ده، زما د جبار کرمان صاحب څخه دا سوال دی چې ته د خلکو هستازه یې په ولسي جرګه کې په کابل کې، دا څنګه د خندا وړ خبره ده چې موږ ولې په دغه لښکر مخ خلاصوو چې سوله ده، سوله ده، سوله ده، چا سره ده سواد چې دا ورستی پیش چې په کابل کې وسولیا دا د ټول په خبرو باندې بد اغیزه به ونه کړي. څو چیرې د پلاستونه کړې دا به بد اغیزه وتی.
تشکر.
دا حالت په ټول افغانستان کې د هلمند ولایت کراسه ترګیه بد مکرې پیش
زنده باشین. شنو یم نظرتون را؟ بسیار تشکر. نظرتون را شنیدیم. اجازه بدین دیگه شنونده هم ابراز نظر بکنن.
بله بله، ستاسو نظر واوریدل سو. اتمن به قهرمان صاحب ستاسو پښتنه ځان سره یادښت کړي. بل اوریدونکو هم پلان کړي د تورزو. بله مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام.
مننه. زنده اوسه. خپل سلامونه تاسو ته، قهرمان صاحب ته.
وعلیکم السلام.
احمد صاحب ته او مولوی صاحب ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. از یزمین د هلمند ولایت
خوش آمدید. عزیزم صاحب محترم، بفرمایئ.
تشکر را بایم از من زنده باشین جور باشین. یه سوال می در قرمان صاحب نظر چی ایا قرمان صاحب کم وقتی در مدومر دمر گلان و سو از افغانی صاحب دغه تپا واسو مخ په المان باندې او ډاکټر صاحب عبدالله مخ په مصر باندې ولاړ یو نور چارواکی می نور خوا ته ولاړ میدان کې غالب شو. آیا دا تړاو نه لري د دې سفرونو د دغه مرکز چې دوی ځان خپل غوږونه د افغانستان د خلکو نه بېغمه کړه؟
بس ډېر
طالبان یو سوال بل لرم طالبان خودم را من کمالونی گید پا تم را اندازه قوت او قدرت نلدی چی پایوش پا او یو ورز که تم را منفجه مواد دا کابل شهر تا داخل کی او انتجار ور کی. آیا پا دی که زمود دا استخبارات و ضعف دی او که زمود استخبارات دا پاکستان دا استخبارات تاثیر لرد؟
تشکر، زنده باشین عزیزم سای محترم. خب شنونده دیگه هم روی خط داریم. سلام علیکم، بفرماین. برنامه زیر آسمان کبود است، از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام علیکم صاحب امیر خان، خبر یکم سوزلین سلام یم ستاسی زتمن و مخترمان المنوت.
خوش آمدین امیر خان.
ما پختنه ده مخترم کرمان صاحب نالا کرمان صاحب اول که خود تاسو باید چه ده افغانستان خلق پده بنده وارم پیگی چه دی چه بوی که ده جنگ ده ده مصیبتون اخو نخلصی گو تاسو باید ده ده د افغانستان د جمهور رئیس دروازه ور وټکوي تاسو ورته مخ تاسو تر څو پورې دغه د موږ خاوره د موږ وطن ګراو سوای د موږ تاسو په وطن کې به یو سړی منځکه ګراو کړه هغه به داسې سله کوي یو چامار مثال بخنه غواړم موږ داسې سوي یو لکه د چامار په هغه مسلي په هغه باندې حق باندې حساب سوي یو تر څو پورې چې تر موږ په افغانانو کې دغه بارانۍ مرستې وي دغه بارانۍ د پوځیانو تنخواګانې وي د امریکایانو د تو موږ به همدغه سې د چمرانو په لبه لبه باندې تیریږو. کرمان صاحب دی تاسو غوندې خلک دی تاسو اتمر صاحب د مولوي صاحب غوندې خلک چې د خلکو په مخ کې ونه درېږي د دوی دروازې ور ونټکوي د ارګ ته وار نسی. موږ به همدغه شهیدان همداسې ورکوو لکه دا کابل کې دوی واقعې چې وشوې خدای دې دوی وبخښي. په دې باره کې دوی څه نظر د مهرباني تاسو نه.
ډېره مننه ستاسو څخه،
تشکر، زنده باشین. خب حالا برمیگردیم به مهمانای عزیز که در استودیو هستن. چند سوال راجع شد به آقای عبدالجبار قهرمان. قهرمان صاحب بفرمایید جواب سوال ها را و بعد برمیگردیم به دیگه مهمانا و سوال ها.
اول خود از ما برو چه اختر محمد دیلمن څخه ویل چې سوله چیرې ده؟ زه د ده سره همغږه یم، سوله نسته. دغه ګړۍ د سولې خبرې ټول پراټ دی، دا ټول توطیه ده. دغه په اساس وخت کې چې دغه د ملا مادومرګ د مرګ موضوع دوی مطرح کړل، دا د دې دپاره مطرح کړل په اصطلاح باندې چې دلته خبرې و سپین میدان ته راووتلې. دوی مجبور وه چې په اصطلاح باندې باید د په سولې په راوستو کې ګام پورته کړی وای او طالبان یې مستقیم خبرو ته کښېنولي وای او د اوربان موضوع مطرح سوی وای. دا باید سپوتاش سوی وای. دلته په دغه اساس وخت کې د ملا مادومرګ د مرګ موضوع را برسېره کړ چې طالبان سره ډلې ډلې شي، سره ګروپ ګروپ شي او بانه جوړ شي چې اور جانه دا خو ولا ډلې ډلې سول. یو ډله دا زموږ خبره مانی ستې سره سولې تکشینی دا دوی ډلې نه مانی او هغه جنگی قوت تنظیم کې په اصطلاح باندې د هغه چا دپاره چې دوی اوس نوی پروګرام په افغانستان کې د جنگ دپاره تر کار لاندې نیولی دي. دغه ګړۍ نه د منطقې په سطحه د افغان ولس دپاره د سولې نیت شته، نه د پراه منطقې په سطحه باندې د سولې نیت شته چې دغه نن مازدیګر پاکستان او امریکایانو غربیانو وغواړي چې په افغانستان کې د سوله راشي. سبا مازدیګر په دې وطن کې سوله ده. دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی، دا زموږ درمند جنگ نه دی، دا په اصطلاح نه د پرون جنگ زموږ جنگ و نه د نن جنگ زموږ جنگ دی. دا پرون موږ ګرد سره جنګېدو، نن تر یو چتر لاندې سره ناستو. که زه دغه په اصطلاح باندې د طالب په نامه چې نن څوک دی، که سبا تر یو چتر لاندې نه و سره ناست، تاسې ته به ثابته شي یا موږ مړه یا موږ ژوندي. په اصطلاح باندې بدبختي په دې کې ده، په اصطلاح باندې چې موږ افغانان تر اوسه پورې په دې باندې دقیق ټول نه یو متفق شوي چې دا جنګ ته په اصطلاح باندې تایید کړو چې دا پردی جنګ دی، دا د پردی لوبه ده، دا زموږ ترمنځ جګړه نه ده. عظیمی ورور ویله په اصطلاح باندې چې دغه خبره د احمد هلمند څخه تماس درلودی چې دلته دغه د جګړې او دغه شیان په ملا مادومر او طالب په دې خبرو پورې تړاو نه لري. او زموږ مشران زموږ هم ګیله داده چې په دغه اساس وخت کې زموږ مشرتابه ته په کار و چې دوی باید په خپل وطن کې هر لحظه هر دقیقه د خپل وطن د پرهار ټپونو پر ځای مرهمونه اچولی. ولې بدبختانه خو زموږ چې نقد کوو، موږ چې فشار اچولی دی، دا اوس چې مو اواز هم اوچت کړی دی، یو علت دی لتون ادا دی چې موږ د راځو جونی مرته بار د تایید ور نه دی دغه د دې اجرات ټول نیمګړی دی دی دا وسه دی دی ناتوان دی کدی با وسه وای دی توان درلودای یا به د جګړې مخنیوي موږ د دفاع کړی وای کې د دفاع توان درلودای اواز خو به درست وچت کړی وای خبرې خو به مستند کړی وای په دنیا کې خو به اواز راپورته کړی وای وچت کړی به وای امیر خان ورور چې هم وژغې دی د سر هم زه موافق یم د ملت چې د هر یو کپ د فیسبوک باندې تاسو ته نظر علیږي کې په اسلام باندې کوم مستقیم ژغیږي دا چې لکه زموږ په زړه کې چې دی ناشتي هغه څه چې په اسلام باندې موږ باید وای هغه دې درخله راوځي بالکل ټول ملت اوس په دې باندې پوهېدلی دی چې جګړه د چا ده څنګه جګړه ده او په دې وطن کې او دا د چا کار دی چې دې مخه ونیسي اوس خو دغه غړی مسولیت د موجوده حکومت په غاړه باندې دی حکومت هغه سناتوان دی چې په ټول ارسو کې زموږ جامع زموږ ټولنه په ټپه ولاړه ده که زموږ د ټولنې اقتصادي اړخ راواخلي که اجتماعي اړخ راواخلي کارګري اړخ راواخلي که په اصطلاح باندې هر اړخ اجتماعي اړخ راواخلي ټول ټولنه په ټپه ولاړه ده موږ دغه وسیلې څخه بهره پورته کوو د رسنۍ سره ځکه کوو د خپل چارو پر مسؤلیت
اما یو سوال دیگه بود جناب قهرمان صاحب شما گاه دروازه ارگ را د قلباب کردین رفتین با رئیس جمهور با همی زبان صحبت کردین مستقیم
بارها د پیداوش د دغه زاوزم پر شپږ بجې د چارواکي سره وعده لرم د اساسي مسول سړی سره چې د امنیتي نهادونو پر راس کې وسوک دی دغه هر د کپ دغه جهاد کې مصروف یو روان یو په اسلام باندې مستقیم باسونو سره کوه امي د رئیس جمهور سره کړی دی امو په اسلام د معاون د رئیس جمهور سره کړی دی امو د شورای امنیت د مسول سره کړی دی امو په اسلام د وزیرانو تر کچ پوری ام د مطبوعاتو د لارې ام غیر مطبوعاتو د لارې څخه هیڅ مسول کله چې په یوه ژم په استلا باندې چې دا غواز او چتېدل دا د خپل ځان په حق د خلکو ذهنونه خرابول او زه په یوه ژم چې دلته په استلا باندې سبا دغه سره حتی د مرګ خبرې تړل دی ولې د دې چې پروا مو نه کړي دوست مو په دوست ویل دي دشمن ته په دشمن ویل دي چې ورور جان پاکستان مکه و د خدای په لیاز نور په دغه ملت باندې زړه وسو زه مسلمان اخر انسان خو اخر د دې ملت وو خمسته د پای ټکی شر دلته مخکې د ډیورند کرش موضوع متراسول زما سه وخت یو انګلیس پښتنه وکړل ولته ژوند د کرشی پاکستان نظر څه دی ما انګلیس ټول مالو یو جنرالو مالو سره زه تاسو سوال در کوم کتی اته وش ملک په اروپا کې بدون د مرز ژوند کولای شي موږ هم انسانانو په شا کې باید دا کار وکړو د خدای په لاس موږ سره لاس واخلي دغه په پاکستان کې 15 جنرالان چې تاسو په دغه لوبه کې
کومه تشکر
په بدبختی کې په خوشبختی لټه کې
تشکر
په لاس خدای مهار کې دا کنټرول کې
دغه په واسه باندې نوی مغز راوړي تشکر جناب قهرمان صاحب متاسفانه سیاست بازی است که به لحاظ خدا و اینها نمیشه و باید سیاست کرد با سیاست مدار. به هر حال
مولوی صاحب ځینې کسانو انتقادونه وکړل چې د افغانستان د سولې مسله زیاتره د پاکستان په لاس کې ده او په وروستیو ناامنیو کې هم د دوی په خبره چې دغه هیواد لاس لري. تاسو څه فکر کوئ هغه وسلوال طالبان چې د پاکستان په غوښتنه په افغانستان کې حملې تنظیموي آیا دې ته غاړه ږدي چې د افغان حکومت غوښتنې ومني او د افغان حکومت خبره ومني؟
لکه څنګه چې مخکې قهرمان صاحب ویلې چې جناب جلال مآب رئیس جمهور کرزی چې کومه خبره کړې وه زه له هغې سره موافق یم چې په افغانستان کې د صلح کلي د پاکستان او د امریکا بالخصوص د امریکا په لاس کې ده. امریکایان که غواړي چې په آسیا کې خپل نفوذ ولري او د افغانستان له لارې نه خپلې ګټې انتقال کړي نو دوی دې په دې باندې پوسی چې دوی په افغانستان کې صلح راولي. که چیرته دوی صلح را نه ولي دا خبره ما ایکمبیری د امریکا سفیر ته هم کړې ده چې دوی به خپل مړي هم له افغانستان نه اونه باسي. دا دې دوی ته واضح خبره زور ته کومه او تر نډاریږم هم نه. لکه څنګه چې دومره مړي او دومره وینې په افغانستان کې توی شوي دي دغه کوم نفر چې راوستي دا به یوم له افغانستان نه وځي ځکه افغانانو حوصله نوره ختمه شوې ده. افغانانو خپل حوصله لاسه ورکړې ده. هر ورځ افغانان په دې کې وزل کېږي. دویمه خبره د پاکستان دا پاکستان که په دې جنگ کې خپل منافع لټي نو په دې کې د دې منافع نشته دي. دریمه خبر د پاکستان د علماو د شیغي په افغانستان کې فتواګانې د جهاد ورکوي. کچیر د دې دا غواړي چې په افغانستان کې مونږه فتواګانې ورکو او ترغوس وزل کېږي افغانان د دې ګټې د دوی پلاس کړي دا هیڅ کله د دوی پلاس کړي نه دي. دوی کزان مسلمان غني او له خدای ډاریږي نو خپل حکومت د دې توادار کې چې هغه حقوق چې د خدای کتاب د خدای رسول په خپل احادیثو کې ویل دي چې همسایه څه حق لري هغه دې مد نظر ونی شي او لدې دې اوډار شي چې په دوی باندې به سخترین عذاب راځي لکه دا وسې سیلابونه پکې راغلي دي او څه په ګرمۍ وزل کېږي څه په سیلابوړ کې الله رب العزت به داسې عذاب په باندې نازل کړي چې به دوی دې خلاصون لار نه لري زه فکر کوم چې په افغانستان کې نقش د صلح شې دی هغه د پاکستان او د امریکا په لاس کې ده او کومه د صلح پروژه چې په افغانستان کې شروع ده دا یو پروژه ده د ډالرو په دې کې هغه افراد لکه اتمر سب چې ورته اشاره وکړه د سي افراد سره چې هغه صلح ته وفادار نه دي صلح له چا سره کوي دشمن له دشمن سره صلح کولای شي چا چې یو بل وزلي له غسر صلح کولای شي صلح به دریمګړي ماین سره ولي نو په حکومت باندې مې غږ دادا چې له دغه علماونه چې هغه به طرف دي مونږ په کابل کې 15,000 علما لرو شورا لرو د خدای په خاطر د قران په خاطر د ملت په خاطر باندې لدیونه استفاده وکي هغه ملایان چې له تاسو سره په دربارو کې ناشتي او لتاش سره په وزارتو کې ناشتي د خدای په خاطر لغنه لاس واخلې او دغه د جمعاتو امامانو خطيبان د مدارسو استادان راو باسي چې دوی نقش پدې کې ولوبوي او دوی د خدای د رضا لپاره خپل غږ پورته کړي له خلکو نه استفاده وکړي چې ملت باندې رډه سوځي کې څوک چې په زړه زری موټر کې ناشتي او ار کنډیشن ورته چالان دی دیغه په ملت باندې سه دیغه په ملت باندې د پوزلو باندې سه لکه بیګا رئیس والله
چې
بیګا رئیس د کابل علما په وینو کې لټ پد دی او 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 امدغه غږ دی چې خدای مونږ څه وکړو له شړاو له فریاد نه امدغه غږ دی چې خدای څه وکړو چې په سلهاو نه پرمونه
راک شما مطرح کردی نی سخنای رک مطرح کردی این جناب آقای جبار قهرمان با دیدار که امروز به همون مقام که ازش نام نبردن دارن این مسئله را مطرح بکنن و همین پیشنهاد شما را هم در میان بگذارن جناب صاد اتمر صاحب محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل نظامی و سیاسی هم در استودیو با ما هستن اتمر صاحب گرامی یک شنونده مطرح کرد مسئله سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایی به بیرون از افغانستان را در چنین یک وضعیت حساس خب رئیس جمهور خب به خاطر تداوی رفته بود نمیفهم مسئله چقدر جدی بود به هر حال رئیس اجرایی همچنان سفر داشت به مصر این مسائل چقدر میتونست با حضور اینا در افغانستان مشکل را حل بکنه یا آیا بودن از اینا در افغانستان درد را دوام میکرد
ببینین مثال های بسیار زنده و در تاریخ بسیار ریزی که کشورها داریم مثلا تهره بالیزی ها سقوط کرد وزیر هوانوردیش استعفا کرد در حالی که مربوط به او هبته بود و همین قسم شما ببینین در کشور حتی زلزله به وجود نه حتی یک حادثه بشه رئیس جمهور سفر خود فسخ میکنه و یا رئیس جمهوری که در یک سفر است با یک حادثه با یک حادثه طبیعی سفر خود لغو بکنه و به کشورش بگرده من فکر میکنم ما مشکلی که در داخل نظام داریم ایست که عدم مسئولیت پذیری است یک مسئله بسیار مهم است که چون نظام یک نظام تخصصی و مسلکی نیست با قضایات برخورد مسلکی و تخصصی را بکنه از او خاطر دوچار چنین مشکل بشیم با پیشتر مثالایی که گفتم نمیخوام او را تکرار بکنم در هر بخش اداره نظام فعلی که شما ببینین مشکلات موجود است بر صورت من فکر میکنم شما ویدیویی که از طریق تلویزیون ها نشر شد بازدید جناب رئیس جمهور دیدین که با دو تا چکست زیر پایش و با یک پای که دیگه شب در حالت بسته بود اینا رفتن از مریضا اعادت کردن به باور به دادن یک روحیه است به مریض و به خیلی آرزو داشتم که رئیس اجرایه سفر خود قطع میکرد و بیابد و سر این مسئله ملی بحث میکرد و بر مردم اپدیت میداد که او مردم ما در چی حالت استیم من امروز از زبان یکی از بزرگوارا نبشنم که حالت فعلی با چی است و ما داریم به کجا بیریم و بالاخره آینده با اگر اینمی حالت دوام کنم موقف دولت ما در کبال ایربی توطئه ها چی است
تشکر جناب مرتضی یک نکته دیگر هم اگر بالاش بحث بکنیم کمتر از نیم ساعت مانده در این برنامه اونی که برخورد حکومت افغانستان با اسلام آباد چگونه بوده در اوایل حکومت به رهبری آقای اشرف غنی وقتی که آقای اشرف غنی رفت به پاکستان و مذاکرات تا حد ظاهرا جدی با مقام های پاکستانی و نظامی های پاکستانی داشت امیدواری ها تا حد در افغانستان زیادتر شد روی این مسئله صلح در افغانستان و مخصوصا وقت مذاکرات صلح روبرو شد و اولین دور مذاکرات هم برگزار شد به طور رسمی این مسئله امیدواری ها را بیشتر ساخت. حالا دوباره امیدواری ها داره کم شده میره. به نظر شما حالا حکومت افغانستان چی بکنه باید؟ تا به حال به حد کافی فکر میکنم یا حد کافی یا به هر حال تلاش های جدی کرد رئیس جمهور و در کل حکومت افغانستان به خاطر قناعت دادن پاکستان، و ظاهرا دیده شد که نتیجه مثبت دراز مدت نداشت.
قسمی که شما گفتید عرض به ایست که رئیس جمهور تلاش کرد که تا بتانه یک دستور داشته باشه، ولی ما هنوز از طرف پاکستان یک حرکت مثبت و قدم مثبت ندیدیم. قدم بعدی برای آقای رئیس جمهوری خود بود که با دوستان استراتژیک خودی و حضور جدی مطرح کرد
که چنان هم کرد با آمریکا و چین مثلا را جدی مطرح کرد.
بله، مثلا چین با چین، با روسیه، با هندوستان، با ایران، با ایران مثلا را مطرح کنند. قضیه افغانستان ما در دو بود باید ببینیم. بله، عربستان سعودی ما در دو بود ببینیم. یکی که با کشورهایی که ابرقدرت هستند و بیرون از افغانستان، مثلا ایالات متحده آمریکا و انگلیس است، و یکی کشورهایی که در منطقه موجود است مثل چین، هندوستان و روسیه. با فکر میکنم نفوذ بیشتری که میتونه این کشورها روی پاکستان بگذاره زیاد مؤثریتش بیشتر است، و همچنین با دوستای استراتژیک که ایران قرارداد و پیمانهای امنیتی دارن مثل امریکا. من فکر میکنم آقای غری باید مکلف است که این قضایا را با امریکا واضحا و به طور بسیار جدی مطرح بکنه. فشاری که امریکا بالای پاکستان آورده میتونه، هیچ کشور دیگه بالای پاکستان آورده نمیتونه. و اگر امریکایی ها ما را بازی بیتن و خیمش هم بازی بیکنن، ما بهتر است که رای خود روشن کنیم. به باور ما امریکایی ها بحران را مدیریت میکنن. امریکایی ها در پی از این است که چقدر ما بتانیم امو رقم جنگ یا ظرفیت قوت های خود بلند ببریم یا جنگ محدود بسازیم. اونا در پی اهداف بزرگتر از افغانستان هستن، و این قضیه سبب میشه که پاکستان جز اوربو استراتژی امریکایی ها باشه. من فکر میکنم امریکایی ها حتی حاضر هم نخواد باشن که اینا نیروهای خود بعد از سال 2016 بیرون ببرن، چنانچه اخیراً آقای دیمسی و کمپل ایرا مشوره دادن به امریکایی ها که شما نیروهای تا را از افغانستان نکشین، برای اینکه افغانستان وضع شکننده داره. این خودش میتونه یک بهانه حضور امریکا را در منطقه برای طویل المدت داشته باشه. من فکر میکنم این سطح بازی های سیاسی از ابو ظرفیت رهبری امروزی با یک ذره بلندتر است، و امیدوار هستم که ایران بتانن با دوستای استراتژیک خود قضایا را خیلی جدی مطرح بکنن.
بله،
اگر ایران قضایا را خیلی جدی مطرح نکنن، عواقبی که در منطقه وجود داره باز کنترل ازی سخت خواهد بود برای خود افغانا.
ژونده وسه اتمر صاحب قهرمان صاحب، استاسو په خبرو کې دا مسله هم یاد اسوه چې په ورستوي کې د طالبانو په منځ کې اختلافات راغلي دي، خصوصا د ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته. افغان حکومت له دغو اختلافات څخه د سولې د ټینګښت لپاره څه استفاده کولای شي؟
افغان حکومت واقعت هم کچیر خپل اساسی دند و مسئولیتونو تا زیر سی او لیج و دیر دا خپل پا مدیریتی ارخ کی واقعن هم حقا چوک چو ورد خاروی او استعداد ورسروی دا پا کار وگو ماری دا دا هری واقعی دا دی هری پیش سکوالیسی دا دی خپل ملت پا نپا بانی مثبت گرد واقعی. اول مثبت گرد داده چه نن ورد پا اسطلاح بانی حقا خلق چی دا طالب پا نامو بانی پا دا د یو عقیده لمخه د بل لمخه په دغه کاروان کې یادم لا محمد عمر د ارتباطات لمخه یاد بل لمخه په دې اړه کې روان ول. نن ورځ اغوی ته ډیر خبري جوت شو چې ولاد الوبه خو پرون شاید د یو قسم فکر کاوي چې واقعا جهاد دی وطن دی دادی. نن دا ورته ثابت شو چې لوبه پاکستان دی او دا ټول په سات په پاکستان کې دی. کېدا شو دغه ټول خلکو سره ارتباطات نیول سی وای، ټول خبرو تاثیر سی وای، راغلی وای د خپل کور ته او دغه حالت څخه په استلا باندې دی په مثال باندې نور د مختلفو اته نقطه د فشار کې دا شوی چې په خپل او پاکستان باندې نقطه د فشار ځین جوړ شوی وای چې حالت په پاکستان کې او پاکستان ته ستر خوږی جوړ کړی چې په پاکستان ته چې ماران روزي د بل د وهلو د پاره کې دا چې د امر پر تا باندې نمیسته مال چې دا ستاسو وګ دا ټول په شمو ډیرت باندې ممکن او په شو په استلا باندې دغه خبره د مشرتابه پوری ممکن مو سخت کمبوت لرو د مدیریت په جهت کې زموږ مدیریت د سام په شکل باندې موږ چنی ما پکسوي زموږ د ټولو مشکلاتو د حل کلی هغه کورنی اړخ کې چې راوخلې په سالم حکومتداري کې نغښته ده په سالم مدیریت کې نغښته ده که هر لحظه هر د کوم ټول په دې باندې قادر سلو کار مو اهلی کار ته وسپاري وس خداسي والله تحکیم دی نجار مو وړي د شفخانه مسول مټاکل دي نجار هیڅ وخت شفخانه نشي رابري کوله ترڅو یو ډاکټر د شفخانه پر اس کې تعین نکه دغه حالت ته چې د پایټک کې شنه شول سی په دغه خلکو چې دا اوسې پیلن لرو موږ به دغه سی بد حالت سره مخامخ
شو دغه په قرامون صاحب دوه نقطې
کې دغه په مشکلاتو کې به گرفتار اله کدا اوسې
تشکر جناب قرامون صاحب دوه نقطې مهمه کې در اینجا مطرح شد یکی درباره عوامل ناامنی ها در افغانستان سپردن اهل کار به اهل کار که چونی نشده به نظرشون به نظر مهمان های عزیز ما در برنامه و همچنان نکته دیگر که با پاکستان سیاستمدارای ما نتونستن تا به حال کنار بیاین و تمام نگرانی هایی که وجود داره بین دو کشور این مسئله را حل بکنن و در نهایت به گفته جناب آقای قهرمان باید به ملت مراجعه شود. خب حالا ما هم به شنونده های عزیز مراجعه میکنیم، میبینیم که نظریات اونها چی هست. ساعت 4:40 دقیقه به وقت افغانستان است، از این برنامه حدود 20 دقیقه باقی مانده. چند شنونده را باشون صحبت میکنیم و بعد میگردیم به برمیگردیم به مهمان های خود. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام. و علیکم السلام. سلام به مهمان محترم
عزیز. به شما هم سلام، خوش آمدین. کی هستین و از کجا زنگ زدین؟
تشکر. ما فواد از خیال کون تماس میگیرم.
خوش آمدین آقای فواد، بفرمایید.
تشکر آقای مرفان. حوال قوی عملات بزرگان و شانه گروه ای عملات محبوب میکنم و به شهاداش جهات فردوس و به زخیماش شما اجر دربار سلام میخوام. دوم باید که حکومت با قاطعیت به این دشمنا و به این دشمنان اسلام و قرآن پاسخ بدهد. قبول بکنیم که عملات بسیار وحشیانه است، حتی با قبول مزنیه که یک قتل که 20 دقیقه تولد شخصی شد یک دشمن بیرحم دونل بعد مشت غنی بید پاسخ داشت است که صلح بکنه است با قاطعیت و با سریعت باید که به این دشمنان خوبی
تشکر، تماستان را گرفتیم، پیامتان را هم شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام، بخیر خیر خیرات
من نه ژوندې و سه مهرباني وکړي.
خیر اوسه از مار قهرمان صاحب خبر افشتن لکه څنګه چې دوی وایي چې حکومت په دغه وخت کې باید د بارو د خلاف څخه ګټه اخیستې وای. نو څنګه به دوی ګټه واخلي ځینې کله چې وړ مو راځه بله ورځ بله ورځ د سنګین په ولسوالۍ کې پولیس را ولاړېږي، د یو کور والا ته وایي ته به د دغه سره څخه نه وځې که ته هم دا مرمۍ ورېږې که ته ووایه چې زه ستا بسترې سوځم، کله چې هغه راوځي دی را ولاړېږي بیا بسترې سوځي. نو کله به د دغه خلک
ډېره مننه ستاسو نظر اتمندوی اورېدلی اتمن به ځواب ورته وایي، ځان سره به یادښت کړي. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی، ده ته هم ورځو چې زیات انتظار پاتې سوی. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام.
با سلام و مجدد خدمت شما و همکارانتان. ما از مولوی صاحب صحبتی کردم در رابطه با فرهنگ. فرهنگ تجاوز ببینید در افغانستان از فرهنگ تجاوز نیست، فرهنگ تجاوز توفی عرب جاهلیت در افغانستان از امروز همه کشتارهای قومی اینا جنگ قبیلهی خود عرب 1400 سال پیش در افغانستان حاکم. از ما افغانستانی که تا به حال تلاش داریم به گرد یک قانون که جمع شویم که یک ملت شویم، علت چی است که ما فرهنگ عرب در اینجا فرهنگ جاهلیت حاکم است. دیگه موضوع ای که قرآن عظیم شان موضوع فضایل اخلاقی اجتماع را تشکیل میده، نه موضوعات علمی را بلکه علمی را رهنمود میده. شما ببینید خودتان پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه میگه بوی صد متمم مکارم و اخلاق، ما معبود شدیم تا فضایل اخلاقی را در اجتماع به اکمال برسانم. بناهن قرآن عظیم شان خودش تاکید میکنه آیه سوره الرحمن آیه 33 را شما باز برین، آیه 33 میگه شما در پای علم برید تا با اون چیزی که در روی زیر زمین در سر آسمان تا به اون دسترسی پیدا کنین. آل جناب مولوی صاحب شما تانستین خودتان این مولوی دینی قرآن هستین، کدام فرمول کشف کردین شما؟ آیا شما می علم تکنولوژی که در اینجا هستید دستاورد کدام ملا یا مولوی یا فرد میکنم کدام روحانی است؟ نه، اینا باید فضایل اخلاقی رو شما در اجتماع رشد بدین. امروز ظلم در افغانستان است، فساد در افغانستان است، و یکی دیگه هم شما قرآن انحصاری به خود تشکیل ندین. یک جای در قرآن عظیم شان اهل ذکر آورده بس دیگه، تو نگفته قرآن خدا میگه نه انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. کسی که تعقل میکنه تفکر میکنه، ما قرآن به او روان کردیم که کل انسان ها را خداوند میگه که ما انسان کرامت داریم و لقد کرمنا بنی آدم، همین کرامتش عبارت تعقل تفکر جوانمردیش است. شما انحصار اگر نسازین دین کار بسیار معقولی است، کار بسیار خوبی است. این می موضوع
تکرار خدمت شما گفتم. تشکر اختری صاحب محترم. خب شنم دیگه هم روی خط تلفن هست فکر میکنم بله هستن، تلفنشان قطع نشده. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
السلام علیکم، تنگ جوری بخیره.
من نه جونده و سمیروانی
روارستان در طول گرفران رجیب زده هلمن نویلات اگر جو در سالی کستای سرکتان هستیم.
من نه جونده و سستاوس نظر و آوریدل سو دغه مو اخری آوریدون کی و نور آوریدون کی متاسفانه چنه سره خسته لسته که چه وخت کم دی ورزو ملمنو ته قرمان صاحب د آوریدون کو څو پرشتنی تاسو ته راجی به تاسو به هندمن دغه پرشتنی ځان سره لیکلی وی که دوی ته تاسو جواب وایست
د سنگین څخه چې دا ورور شکایت ترلودې د پرسونل په حق کې واقعیت هم دا بیرته خبره دی ترازي چې ضابطه مدیریت دی که مدیریت په ټولو ارسو کې واقعا سم مدیریت واوسي چې دغه ټول مشکلات د حل لارې لري، دغه ټول حلېدای سي. موږ چې دا اوس پیلن په مشکلاتو کې سره ګرفتار یو زموږ فشار پر حکومت باندې همیشه دادی او دوی ته مو خواستم دادی په اصطلاح باندې چې مدیریت اړخ مو اصلاح کړي کېدای شي موږ د ټولنې ټول تقریبا 50 په ساده مشکلات چې په کورنی اړخ پورې اړه لري کېدای شي دا حل کو. ښه بستر په کور کې داخل ښه مدیریت بیا دا ورته هم په خپل وجود کې پیدا کیږي د منطقې په ساته او د پرا منطقې په ساته چې د کومو مشکلاتو سره موږ مخامخ یو هغوی ته هم د حل لارې پیدا کړي. وخت چې مدیریت په اصطلاح باندې په کور کې ناتوانه سو، په کور کې ګډوډي ده او چې په کور کې ګډوډي بیرونی منطقې او پرا منطقې ته ډېر ساده ده چې زموږ دغه ګډوډي څخه بهره پورته کړي او خپل لاس په ډېر اسانی باندې راوغځي. موږ په کټ زاب مدیریت لرو کچیر موږ هر او لازم پر دې باندې قادر سو چې سالم حکومتداري ته ملار خلاص کړل. زما باندې باندې باور دی چې موږ په ټولو مشکلاتو باندې پښلا بر لاس پیدا کو او دې ټولنې ته به سم سمکه او قرار والی راوړ.
تشکر، زنده باشین. خب حالا به جناب مولوی صاحب برمیگردیم. آقای اختری صحبت های با شما داشتن. مولوی صاحب محترم خیلی مختصر بعد با آقای اطمرم صحبت خواهیم کرد و بحث را نتیجه گیری خواهیم کرد.
ما قسمی که برای شما معلوم است که سر فرهنگ گپ زدیم، من نمیفهم که ما مقصد اختری صاحب چی است. آیا ما قرآن به خاطر منافع شخصی خود گشتاندیم، به منافع شخصی راجی استفاده کردیم و یا خیر؟ در این خود ما به گپ اجنا فهمیم. یکی فرهنگ است، یکی علم است. طالرت فرق بین فرهنگ و بین علم کردن میت. فرهنگ به این معنی اینها گفتند که فرهنگ عربا، آیا فرهنگ عرب ها جنگ است؟ امروز ما شما میبینیم سعودی را، در سعودی جنگ هست. در طول تاریخ ما شما دیدیم یا عرب ها را دیدیم که اینها جنگ کرده بود، ولی که امروز که منافع غرب در آنجا حفظ می شود به خاطر منافع غرب در اوج امروز جنگ ایجاد شده. جنگ که در افغانستان 35 سال ادامه داره، آیا این فرهنگ عرب ها بود؟ این خود فرهنگ عرب ها شده نمیتونه. یا جنگی که در مقابل روس ها صورت گرفت که جهاد بود، آیا این فرهنگ عرب ها بود یا این یک جهاد بود؟ البته تو ذهنت باید پاک کنی، مطالعه درست باید بکنی، نباید سر قرآن اعتراض بکنی، نباید سر علما اعتراض بکنی، اعتراضات به جای است. ما که فرهنگ صحبت میکنیم به این معنی، امروز یک رسانه ما این طور موضوعات را بحث نمی کند که اطفال تربیه درستر، مثلا اطفال ما چه قسم مکتب می روند، چه قسم تربیت داشته باشد، از این چیز از این موضوعات بحث بکنه. یا مثلا سریال هایی را که جور میکنند، یا به اصطلاح یک موضوعاتی را که اینها بحث میکنند، در 24 ساعت یک ساعت ما موضوع موضوع دینی را از بسیار کم تلویزیون ها میبینیم، بلکه یا موضوع دینی نه، جدا ما از موضوع دینی، اخلاقیات، ضد فساد، ضد فساد اداری، ضد تروریسم یا هم ضد مواد مخدر، این طور موضوعات از یک رسانه هم ما موجود نداریم. بنابراین موضوع از فرهنگ ای است که باید برای مردم این طور یک چیز جور شود، ساخته شود که مردم از او عبرت بگیره، بر ضد جنگ یک چیز ساخته شود که جوانا از جنگ دست بگیره، بر ضد بد اخلاقی، یعنی این فرهنگ به این معنی که مردم در افغانستان زنا بکنه، فرهنگ به این معنی که مردم لوچ بگرده، فرهنگ به این معنی که مردم بد اخلاقی بکنه، فرهنگ به این معنی که اطفال بخیده، پدر مشرک بگه، پدر کافر بگه، پدر بکشه، یا فرهنگ به این معنی که عرب یا پاکستانی بر بگه که تو پدر بکش که در دولت کار میکنه، این خو فرهنگ نیست برادر عزیز. باید فرهنگ با قرآن فرق بتی، فرقش باید بشناسی، نه که قرآن برای خود راجع میکنی. یک توهین به یک آیه، تو خودت گفتی که فسالو اهل ذکر بدون یزی، دیگر آیه در باره علما نامده. بی به یک آیه چی به جز یک قر به یک جز یک آیه قرآن که توهین انسان بکنه و اسلام خارج میشه. تو بسته به یک آیه قرآن که در باره علما نازل شده، به او قدر به سبوک سیل میکنی که در باره شما نازل شده. بنا ان عرض ما بر برادری می است که پس کلمه ته درست تر بخوان و از ای طور ذهنیت اگر داشته باشی از تو ذهنیت منصرف شوی.
جناب مولوی صاحب نظرتان را شنیدیم، پاسختان را همچنان، و حالا فرصت کوتاهی داریم به نتیجه گیری همین بحث. خیلی کوتاه جناب اسحاق اطمر میخوایم از شما بپرسم که در کل حالا گام بعدی حکومت افغانستان چه باید باشد در معامله با پاکستان، در اصل که خب همیشه انگشت انتقاد طرف پاکستان نشانه گرفته میشه، برخورد بعدی حکومت افغانستان در این قسمت چه باشد به نظر شما؟
مشکلاتی که دولت افغانستان در درون خود داره یک بحث جداگانه است. آمدیم سر سوال مشخص شما و این که قدم بعدی برای مذاکرات و یا برای عکس العمل این چنینی که ما مواجه هستیم، دولت افغانستان باید چی موقف بگیره، یک مسئله بسیار جدی است. با فکر میکنم دولت افغانستان با کشورهای منطقه و همچنین با دوستان استراتژیک خود این موضوع را جدی مورد بحث قرار بده و استراتژی خود را روشن بسازه در قسمت صلح. با فکر میکنم بهترین راهی است که دولت افغانستان از پاکستان بخواه و شواهدی که از این دو انفجار به دست داره و اسنادی که در گذشته ها به دست داره اول با طرف پاکستانی را مطرح کنه و از اونا بخواه که عوامل اصلی که شما ببینید در یک چیزی که بسیار بعد از برگ بلاور واضح شد و این بود که شورای کویته در پاکستان شورا را دایر ساخت و ملا اختر منصور را باعث امیرالمومنین انتخاب کرد. یعنی این قضیه در پاکستان اتفاق افتاد. ملا حسن رحمانی زمانی که با رسانه ها مصاحبه کرد از کویته پاکستان مصاحبه کرد و برگ بلاور که صورت گرفت در یکی از شفاخانه های نزدیک کراچی بود، چیزیست که رسانه ها بگن. عکس العمل ها هم آقای بلایعقوب هم در پاکستان ثبوت شد که موجود است، در زاکر قیوم زاکر هم در بوجه است، اثر رحمانی هم در بوجه است، بلابنار نیازی هم در بوجه است، تمام این رهبرهایی که شما ببینید بلایعقوب هم در بوجه است، کل از اینا در پاکستان حضور دارن. دولت افغانستان دو کار باید بکنه، یکی که نویت برگ بلاور از پاکستان بخواه، هرچی نبود بلاور یک طبع افغان بود و او 5 سال یا 5.5 سال امیرالمومنین بود در اینجا. با فکر میکنم افغانستانی را به نیز یک دعوا مطرح بکنه، به نیز کسی که از یک طبع افغان حمایت میکنه این را باید از پاکستان بخواه که چگونگی برگ بلاور پاکستانی ها توضیح بتن و در پالی ازی از پاکستان بخواه که تروریست هایی که امروز سبب فروریختر خونهای افغان های بیچاره و بیگناه بشن این را پاکستان باید پاسخ بکنه و جواب بگه که این تروریست ها را در پاکستان اینا سیف حیوان برشان دور کرده و اون داره اونجا حمایت
میکنه. قیمت مرکارشناس مسائل نظامی. همچنان خیلی کوتاه جناب عبدالجبار قهرمان از بولسی جرگر، نظر شما را هم میخوایم در این باره که پیشنهاد شما مشخصا به حکومت افغانستان چه هست. پیشنهاد آقای اطمر خویی بود که با پاکستان مذاکرات جدی و جدیتر انجام بده. پیشنهاد شما به حکومت افغانستان برای جلوگیری از این وضعیت چه هست؟
زموج مشکل اساسی مشکل د حل لار دادا چې وړي رښتنی او سپین بربند لوت سیاست باید مطرح شي. مشته مشکلات را پیش د پردی څخه دي. زموج کورنۍ مشکل نه دی او نه زموج تر مابین جګړه ده. زموج مشکلات لویه برخه جګړه پردی خلکو منطقي پساته او د پرام منطقي پساته خلکو راوړی ده. زموج مشرتابه ته پکار دی کچیر غواړي د خپل ملت و غمیسته د پای ټکی پیدا کی نور باید هر څه مستند کی د استناد په لرولو سره په اصطلاح باندې مسائل باید لوڅ بربند کی نور باید دغه ډیپلوماسي و د شپشپ د حالت او باسي پاکستان ته هم لوڅ ویل چې پاکستان بسته به اصطلاح بازی بازی نونه بریش بابا بازی 15 دیش کال دی د وینو په امام کې غټه کړی د پردی په خوله باندې چې پردی 15 روپۍ درته درکې او تز ما په کور کې جنگ شو لاور ساتي نور زما و غمیسته د پای ټکی شیر دا کوي نه زه هم جز شارک بل لار نه لرم خپل ټول ملت برابر راجم کم یو لوی اجماع دی راوغواړي ملت سره دی ښیر دی چې ملت پاکستان او منطقه او پر منطقه مو نه پرېږدي دوی خبرې دي یا ور تسلیم سي او یا قاطع تصمیم ونیسي چې د حل لار په ستاسو باندې د کاجه خپل پاسوک جوړ کړو.
موقف جدی در مقابل پاکستان و سیاست بدون پنهانکاری.
بله مولوی صاحب ستاسو نظر کچېره راو خو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې افغان حکومت په دې برخه کې دینی عالمانو ته شاګرځولې ده او د دوی له رول څخه زیاته استفاده نه کوي. که تاسو اوس خپل پیشنهاد راته وایست چې څه کول پکار دي؟
زما پیشنهاد د حکومت رهبرانو ته دا دی چې باید دوی له دینی عالمانو نه چې هغه په کابل کې موجود دي له هغوی نه درسته استفاده وکړي. در یو موضوع دویم موضوع دا ده چې باید امریکایانو سره لوچې خبرې وشي او دې ته دوی اړ باشي چې دوی په پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان دې ته تابع کړي چې له افغان حکومت سره د صلح په ارتباط باندې همکاري وکړي او په افغانستان کې صلح راشي. دریم پیشنهاد مې دولت ته دا دی هغه کړي چې هغه استخباراتي کړي دي هغه له خارج له مرز ناراضي دي هغوی تعقیبول دي هغوی دلته دی غوی اعمال او هغه خلق چې دلته دوی ته دوی سره همکاري کوي دوی تیراولي دوی سره هر قسمه کومک کوي مالی کومک کوي نور کومکونه کوي دی غوی تعقیبول او په دینی مدارس او په داغه کې په پانتونو کې کوم کومه کړی دی د ځوانانو د ذهنو د خرابولو لپاره کار کوي باید دوی تعقیب شي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل شي. په دې اساس کې مونږ کولای شو چې علماو سره دوی یو سی او علماو نه استفاده وکړي نو په افغانستان کې دایمي صلح راځي.
زنده باشین. تشکر جناب عبدالجبار قهرمان از اولسی جګی افغانستان. محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل نظامی و سیاسی. مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل که در این برنامه ما را همراهی کردین. من امید مرزبان و همکارم سالم محمد صالح. حالا با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 بشنوید. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا قابل دریافت هستند. و یک بار دیگه تشکر از شنونده هایی که از طریق اس ام اس، تلفن ها و همچنان صفحه فیسبوک ما را همراهی کردند و نتونستیم تمام پیام های شما را پخش بکنیم به خاطر کمی وقت. و یک چیز دیگه که به یاد شنونده ها باشه و اینکه نظریاتی که در این برنامه ابراز شد همه نظریات شنونده های رادیو آزادی بود، نه نظر رسمی رادیو آزادی.
اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من سر
صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود صبر همدلی صلای عشق میرزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ میکشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن.